څوار لس کسان وژل سول او یو سل اتیا د کوچنیانو په ګډون ټپیان سول. د حمله د افغانستان د لوی ډلې سیاستوالو او مدني ټولنې د غړیو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې د غونډې له پیل سره یو ځای وسوه. لاندیشنو سره یو ځای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې تر اوسه تر ټولو اغیزناکې بللې دي. دواړو لوریو د افغانانو د لویې ډلې او طالب استازو ترمنځ په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په خاطر خبرې وځنډولې. ټاکل سوې ده دا خبرې بیرته د سه شنبې په ورځ د جولای په نهمه پیل سي. پریس ژورنال ورځپاڼې د برتانیا د موزیم د هغه اقدام په اړه لیکلي چې له مخې به یې غلا سوي لرغوني آثار بیرته افغانستان او عراق ته ورکړي. په مقاله کې راغلي چې یو شمیر تاریخي آثار چې په دې وروستیو کلونو کې د جګړو پر مهال په غیر قانوني توګه برتانیا ته صادر سوي وو بیرته افغانستان او عراق ته ورکول کیږي. لیکوال وایي چې د ګندهارا د زمانې مجسمې هم په دغو آثارو کې شاملې دي. د ورځپاڼې په وینا دا مجسمې په 2002 کال کې په غیر قانوني توګه له افغانستانه پېښور ته وړل سوي له هغه ځای د برتانیې هیدرو ته وړل سوي وي. کریک باز ورپاڼې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم په اړه لیکلي دي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې افغانستان د 2019 کال په کرکټ نړیوال جام سیالیو کې نه لوبې وکړې او نه سره یې وبایللې، خو له پاکستان سره په لوبه کې افغان لوبډله لږ څه وځلېده. خو د مقالې په وینا حقیقت دا دی چې افغان کرکټ لوبډلې په نړیوال جام سیالیو کې د متوسطې کچې لوبې وکړې. مقاله لیکي چې د نړیوال جام سیالیو په آخري لوبه کې افغانستان د اکرام علي خیل غوندې یو غمی وموند چې ثابته یې کړه اوس وخت را رسیدلی چې پر همده پانګونه وسي. مقاله یو شمیر ستونزو ته اشاره کړې ده چې د افغانستان کرکټ لوبډله د نړیوال جام سیالیو ته تر تګ مخکې لا ورسره مخامخ وه.
او د دې لژمنې سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې، د ازادي قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو مګول د چې وخت په تیرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چیرې تغیر پکې راغی په موضوعي لحاظ باندې.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم، ډېر سمې پزړه کې دی لوګ بدلته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم رانغخته. خدای دانو څنګه ویر شو چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته غوښیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثارو یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانه ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثارو له نندارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانه حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له 15 لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وایي د افغانستان د خزانو د آثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونزو دورې پورې اړه لري او 4600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د آثارو بله برخه په آی خانم پورې اړه لري. آی خانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي آثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس سرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور اثر د تل تپې لرغونی ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي، چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثارو یوه بله برخه په دویمې میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. دا ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و، ترڅو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق لازمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسیون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړو. دا غونډه په دریو برخو ویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه، او په درېیمه برخه کې سندریز بنډار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
د تیر یکشنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لوري د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بنډار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل شوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه ترڅو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د محالت دس انځور کا، واقعیتونه دس بیان کا، ترڅو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه ونه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې یا حکومت یا ولس پورې تړاو لري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوان، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پورته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوال زمینی او عامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل، او تشدد، فکر، اختلاف او شپکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربه توپ په غزنی پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت راټولو ګډونوالو سلامونه. په دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګ کېدې. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوې او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ فرهنګي اونۍ درلو د ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندرتونونه او مختلف برنامې هم درلو. د استقلال په مورد هم څیړنیز بحثونه درلو. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوې غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې یې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسئله یوه کړکېچنه او لستونزو ډکه مسئله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون سره غږیدل یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوه برخو چې ویشو، چې یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات دي، او دویم برخه دیوانی ادب دي. ښه، شفاهي ادب کې هم چې کومې نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د هماغه د ولس له نومونو نه راخستي چې ولس ورته څه ویلي دي، هماغه نومونه موږ هم ورکړي دي. یعنی دا دوکې جوړ شوي نومونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکي یا محقق پاتېږي، دته نوم ورکی دا کم ښکاري. اوس بیلګی سروکستا نوم نه دی، دا خپله ولس ورته ویلی دی، دا سروکی دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرۍ ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ور اچولي دي، ورسره غبرګي کړي دي. سروکی هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یوه سیمه کې ټپه بولي، په بله سیمه کې لنډۍ بولي، په بله سیمه کې مصره بولي، او کېدای شي کوم بل نوم هم ولري او لري به. او دا په لنډیو کې هم دوه نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه ببولالي، دا هم تا نه ده ورکړي، دا نوم تا نه ده ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړی چې ببولالي دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ ته له نورو ادبیاتو راغلي.
همداز اوس وایم، راځم هم دې ته کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي، چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو؟ هغه ادب دی چې تحریري لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبونو په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې او روزي جوړښت دغه فرق دی، هغه غاسي نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت پام دې ډول باندې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرې څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابر وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي، او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي. هماغه دغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، ربایي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یا روزي جوړښت بیا د هغه په څیر نه دی. اوس درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده.
په
تاریخي قدامت کې په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده، ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلي، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعایه ګریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه ویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به وګوت شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په اغه مفهوم راخلی چې د نورو ادبیات نه مونږ راغلی ده، موږ له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ خسري سوري.
دا د په برابر
دا قصیده برابر، ځکه چې الته هغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دوایو غوري زدا برخه پکې شته. صحیح، ته دا هغه نه راوړاندې چې دا دوه قصیدې ولولې، ته په کې دا شینه نشي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګیږي هغسې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په وخت د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږدې اوږده اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو پای کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټول ستایل وي، شروع یې په ستایلو باندې کېدله. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه چې نه بېله شوه قصیده په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیت اخواته شو، دوه بیت اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې له مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دې ته مونږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ سازان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځي چې دې ته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځي دې ته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پایه چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نشي کولی توپیر نشي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي. داسې خبرې دي، صحیح؟ دا 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 کوم دغه معیار نه دی.
مثلا
معیار څه شی دی؟ مثلا ته سر نه تر پایه پورې یوه موضوع داسې وپالې چې که دا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي،
له منځه لاړ شي.
صحیح، غزل سره بیا فرق راځي چې وکړو. غزل هم همدغسې یو دوره وهلې ده، اما هغه یوازې د ښایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا ښایست صفتونه ستاینې کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغییر پکې راغی،
په موضوعي
لحاظ باندې، د انځور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انځور وسلېږي.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب ته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحاتو اړتیا شته او کنه؟
ولې نشته؟ دا ما په دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی، دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی، بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونې چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید وشي. اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فلکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غزنه راغلي مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل چړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا ګډ وډ کړی دی راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی صحیح ځنه شاین چې نوموري نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاد یې کار ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نه شو ویل کېدی عروضي جوړښت معلوم سرو کې دیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تیریږي دا د هغه برخه چې د ولس پورې تا وتړلی په دې برخه کې ګوره ځنې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت لمخې ته چاته نشو خودل اوس که ته یو چاته څه ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ور پېژني په دې خو نه ور پېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
او په موضوعي لحاظ خو بیا
دا خطر شي اوس ما یو وړاندیز دلته د بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخې چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډې تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یو په کې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون دی او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کېنی په دې باندې بحث وکي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کړه ګرځې مې شدلته ده دغه سره تبادله کی یو غیر یو نتیجې ته ورسیو نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه ده شوی او وسم اړتیا ده وته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړي په دغه نظر کې د ساه چونکو حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبند لوي او تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب په دې کوم ټول پیغو چې ته لوطن لری پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شومو مې چې د موسیقي دنیا ته مې غره وړل او بلدا شي تقریبا اتلس کال بکیږي تقریبا ولس کال کیږي چې زما موسیقي سره آشنا شوم موسیقي مې شروع کړی
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سم څه کوله سم سم موږ کوله دا کی سندره نو هغه ما وړي له لو سهار دې شمال لګي ولا پانډ ریږي
اوس چې کله کله سم سم کې اتلس کال په خوانې وخت ته نه یادي
وړي نه یادي چې ما خو کې ډیر خسته یادونه دي په سندره کې خپل پلار ویل ټي وي کې یو وخت کې چې مسافر مو ماشومان په ټي وي باندې کتن واغې سندر نړی متاثر شوم بیا ډیر خو هېد لاغ په میزان سره بیا سم سم کوم علامه غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده ذکرې کړي کنه
او د موسیقي په ډېر کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول و ما کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي ملارو ده چې میوزیک کلاس په ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مناغي وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک دا غي یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زکړی وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازی پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څو
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانو مونږ کلو کې یا بسنګا شوق هم دی چې پلار غوته سندرې مونږ مو بیا دا شغینه پس پلار سره کې نستلم او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زکړه وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غینه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتلو چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دې باندې پوښتلو نو بیا غینه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویل شي سرقم طرز ویل شي سرنګ میوزیک پیش شي او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دغه مکتب
کله چې استاد وی او شاګرد په طبي لحاظ لاغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې پلار یې استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس څنګه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غیب زی اغه زین شنه ولا اس کلم خدای کې با زدا وې مچی ته کاپی د پلار دی ته چې کله سندره وې نو موږ د فکر کوچ د پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دی خو خېده مم پلار ډیر زیات او بل دا شي دا غي هنر مې ډیر زیات خو خونو چې کله طرز وې م کمپوز وې یا سندره وې نو دا رنگ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلې چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپی پښتو ژبا رښتیا د استاد شاولی احسان اتکرم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان اتکرم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبره
دې ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسي نوې لاري څه دي
زما ونوی لاری خودی ری دی او دیر فکرم پی وحل ده انشاءاللہ او لاخوزه ده هنر کما سٹیڈی کرده ده یا می میوزیک سٹیڈی کرده ده نو هغی وقت که میڈیا تا نو مروته اسم هم نیم روته دا اولینه اغاز ده زما چه کومه میڈیا تا نو دین بعد با انشاءاللہ زما لاری نوی نوی لاری دی فکر نمی وحل دی نوی نوی کلامونه دی د بابا کلامونه دی د خیبر افریدی دی د خاطر افریدی دی د ساحل افریدی دی د ساحر افریدی دی د ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دېدون کې بو ستاسو د زمزمې په تمای
څه
غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه په زمزمه کوم دست لغوندې خو عورت ډیر بدرت نه وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تن وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک بدر تا وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک بدر تا وایم لوغون دی خو ورت ډیر بدر تن وایم دایونه کلام به انشاء الله
سکا مودنا سزا ہے خدا غلا رچرتا تگے کاروان راولے بیا خدا غلا رچرتا تگے کاروان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوبار راولے یا الہی سیدا غمون او دردو نٹھو زرن چھ می یو سیدا غمون او دردو نٹھو ہر سترگو کی بیا حقد مینی طوفان راولے سترگو کی بیا حقد مینی طوفان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوبار راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا
څه د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډ کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې مو لنډ کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي
زرپاڼه
پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبې کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم راپورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاو له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ راپورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنگ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخوانی وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولی د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولی ولی په دې څه بلا راښکته شوي وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم دو ګلابو له مخونو موچی اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د څپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته دا سخکاری دلکه چی دا یو بلنا مراور بی. وڑو که واسه دا خپل ماشوم تو پا خواگ خوب پروت و. کلا با یه مچ پا یو بخیرن اننگی که ناست او کلا پا بل. آن کلا کلا خوبایی دا پوزو پا سرو که هم ورنه نوود. پاس پا انگورو تاک که دا کشمشی انگورو غنچو هم تالای وحلی. گرچاپی رتری دا سرو غنبسو بنگارو. دا صبر دا ونو پا چوکو که توتیانو هم نغمی ویلی. طول فزارنگی نوا. هر خواد بسرلی مست و وگمو خپلی وزری خوری کردیوی. دا مرغانو او بلبلانو مست و آوازونو طول باغ پسر اخیسته و. دا باغ دروازه پا دیر زور سرارا خلاس شوا. سرسر عده دا دروازه لدرس سرا پا کتکی نیغه که نسته. کلمه درست کرده. دروازه تای پام شو. یو زلی بیا تیر وقتو نمخی تور ودارید. توری اگده او وحشتناکی چنه. اگده کالی توری اگده موزی. پو اگه ماشینداری او راکتو نه. پی وشی بکی لسترگو تیر را تیر شل. سرسری عده حق حیرانه ده دروازه خواهت گوری. او نپوهیگی چه سوکلی. لکه ده بود بچیر ناسته با. نیه لخلی چه وستلی شل. او نیه چه دلاسه که دل. بیخی بیده میشوا. طول روحیاتی بایلیلی و بیاورت حقه چه رامخ کشوی و چه دین غختل رایادی کری. لسپین زلس دقیقی با لانوی تیری چه حالات کتمت دبخوا پشان شل. لانده مخپتی دو اگدو چون خاوندان پو اگو ماشینداری او برا پا هوا که بنگنی چور لکی. لطوشی بو پس دباغ حالات بدل شو. هقه باغ چه لگ مخکی پکی دمرغانو نغمی آوری دل کی دی. هغه باغ چې بلبلانو لډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې اوس په سورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستونې ستاخ پرته وه. وړوکی واسی هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده و. خو بس ها چې سره و خو بس شنه و. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقي کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکڑ افغان. ملا عبدالباقی کاکڑ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکڑ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفی سړی و. ده به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګه مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د دې په دغه دوو بیتونو کې خماسوسولای شو او د خبرونه دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسو. دی وای ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی لا تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی لا تبر زین دی. پڅ تور دې تیر کړه، پڅ تور دې تیر کړه، کدی رب ته تندې سپیندې.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکي صحنې په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانیت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن څپرکي ته لیکل شوی نظم رانغښته. ملتیا مو وکړئ.
ورېښمین خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے. حل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان اولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے. دل تو اسم معشوق پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ حل تمین دا لہر مقام الوڑا. دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگ کی اورک دی. دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی. دل تو اسم جړاګانی پټی کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته. دل تو اسم ارزوګانی وژل کیږي، هل ته مینا ده او مینا پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینا کې ګمان په یقین اوړي. دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل ته ژوند د هر چا خپل اراده ده. دل تل لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه. دل ته وسم جړاګانی غلی کی، حل ته ژوند په خنداګان کې تیری کی. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول. یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران. زه جدای ملتا او تله مان وای، څو شول دا څه کیږي جانانه. ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او تله مان. د شلمی پیړی ډیر کلونه تیر شول، یی وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران. زه جدای ملتا او ته لمانه وای، څه وشول دا څه کیږي جانانه. ته خفی زه خفی ملتانه، یم لری زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی. دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي. دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي. خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی، چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه شور دی، چې خاموش خاموشي ده. خدای دانو څنګه یار دی، چې په شکل دا غیار دی. خدای دانو څه دنیا شو، چې یوازې پکې اوسم. خدای دانو څنګه زړه دی، چې دی ډک له تور نفرته. خدای دا څنګه محبت دی، چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی، چې پر شک باندې بنا دی. خدای دانو څه نظر دی، چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی. خدای دا څنګه انسان دی، چې په خپلو کې یو بل خوري. خدای دا څنګه ارمان دی، چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه ارمان دی، چې نیمګړی نیمه خوا دی. خدای دا څنګه عزت دی، چې د بل بې عزتي ده. خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده. خدای دا څنګه نظام دی.
خدایه دا څنګه تعلیم دی، خدایه دا څنګه رڼا ده، خدایه دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدایه څنګه، خدایه څنګه، خدایه څنګه. خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له لوی شم، خدایه زر شه، خدایه زر شه، خدایه زر شه، په یو کون او په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.